السلام علیکم ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د خبرونه ته موزه نور یاسنوري هر کله کوم پهلې د سات خبرونو کو په هرات کې د ځوانانو هغه ډله د طالبانو لخوا نیول شوې چې ځان د پی کی بلایندرز مشهور سریال د کرکټرونو په څیر جوړول دوی په انستګرام کې خپل ویډیوګانې خپرولې او اکثر به د هرات په جبرائیل خارګوټي کې ګرځیدل چې د ګڼو خلکو پام یې ور اړولې وو. که څه هم چا له دغو هراتي ځوانانو شکایت نه کړی خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اعلان کړی چې دا ډله ځوانان یې دوی په خبره د پردیو د فرهنګ د تقلید په خاطر نیولې دي. پیکی بلایندرز له لومړی نړیوالې جګړې وروسته د برېټانیا د برمنګام ښار د یوې مشهور ډلې په تړاو جوړ سریال دی چې ګڼ مینوال لري. په دې سریال کې اصلي څېره ټام شلبی نومیږي چې د پیکی بلایندرز ډله رهبري کوي او اکثر د حکومت له سترګو پټ د وسلو او شراب او قاچاق او تجارت مخته وړي. ملګری ملتونه وایي د افغان ښځو په مشرۍ سازمان او ادارې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ د سیستم د ملاتیر ګڼل کیږي او دوی نشي کولی چې د ښځو مخکښ مشرتابه له لاسه ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه دغه څرګندونه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو 14 ورځنی کمپاین ته په اشاره کړې چې د نومبر میاشتې له 15مې راهیسې پیل شوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د نړیوالو مرستو کمېدو ته اشاره کړې او لیکي چې له ډېری دغو سازمانونو او ادارو سره مرستې زښت زیاتې کمې شوې او هغوی اوس اړ کړي چې هغه ښځې هم له دندو ګوښه کړي چې تر اوسه پورې د مرستو بهیر جاري ساتلی وو. د دې ادارې په خبره د مرستو د کمېدو له امله د ښځو په مشرۍ د هرو لسو ادارو او سازمانونو له ډلې څلورې دي ته اړ شوي چې خپل ښځینه پرسونل 30% کم کړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې بې وزلي او خوارځواکي زیاته شوې او وضعیت به د ژمي په میاشتو کې نور هم خراب شي. دا خبره د دې پروګرام مرستیال اجرایوي رئیس کارل سکاو په دوحه کې له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. د ښاغلي سکاو په خبره د خوړو نړیوال پروګرام نږدې نیمایي مرستې کمې شوې چې ورسره د افغانستان په څیر هیوادونو کې د دوی فعالیتونه سخت اغیزمن شوي دي. تایلند نن په خپل ګاونډ کمبودیا هوایي بریدونه پیل کړي دي. تایلند پوځ اعلان کړی چې شاوخوا 15,000 کسان د دې هیواد له سرحدي سیمو څخه ایستل شوي دي. د کمبودیا د اطلاعاتو وزیر ویلي د دوشنبه په ورځ د تایلند په بریدونو کې لږ تر لږه 4 ملکان وژل شوي دي. د ان تایلند پاوز ویان وینتای سورای د دوشنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل پولې ته نږدې د کمبودیایي ځواکونو په بریدونو کې یو سرتېری وژل شوی او اتن ور ټپیان دي. هغه وویل تایلند ځان دفاع لپاره د کمبودیا په وړاندې هوایي بریدونه پیل کړي. نوې جګړې په دواړو هیوادونو کې زرګونه ملکي وګړي اړ کړي چې له خپلو کورونو وتښتي. په اکتوبر میاشت کې د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د دوام په اړه یو ګډ اعلامیه لاسلیک کړ او د اوربند غزولو وروسته له تایلند او کمبودیا سره د نویو سوداګریزو تړونونو ژمنه وکړه. په سوریه کې د احمد شاره په مشرۍ د بشر الاسد د رژیم د پرځولو یو کال پوره شو. د سوریه ولسمشر احمد شاره د دې ورځې په مناسبت په دمشق کې اموي تاریخي جمعه ته لاړه او خلکو ته په وینا کې د سوریه د جوړولو لپاره په یووالي ټینګار وکړ. زرګونه کسان په دمشق سړکونو ته راوتلي وو او له سهار وختې د بشر الاسد د رژیم د پرځېدو د یو کلنۍ په مناسبت جشنونه نیولي دي. د 2023 کال د ډسمبر په 8مه د حیات تحریر شام ځواکونو تر څو نویو سختو نښتو وروسته په سوریه کنټرول ترلاسه کړ او د اسد د کورنۍ 50 کلنې واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې پرافورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې فقر او خوارځواکي زیاته شوې او ښایي دا وضعیت به د ژمي په موسم کې نور هم خراب شي. دې وضعیت په تیره د ښځو پر ژوند ناوړه اغیز کړی.
شاله تو کې چې دې خوړې په کور کې واره یې چې مان راخواځي تر څو مې کې ورونه چې شي مم کو جن لرګایستنه بخاری ستدي کریاره باندې کریاواله برخنه را باندې کړې دي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې دوی په دفترونو کې د ښځو پر کار لګول شوي محدودیتونو د دې سازمان پر چارو ناوړه اغیز کړی.
مطلب بندیزونو نو ډونرانو زیاتره پروژې ودرولې. سمنګ هم یو غټ فند چې منګه دی راخستو تیر کال هغه ودرو.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هابیټټ وایي په افغانستان کې زیاتې شوې ترافیکي پیښې په دې هیواد کې ډېر مرګ ژوبلې رامنځته کوي.
دا موټر کندز ته په لاره وو. په سړک یو تاوکښ دی. دغلته د بل موټر تیز لایزر څراغونه د موټر چلوونکي سترګې نیولي او دا چې سړک تنګ وو موټر چپه شوی دی.
او په یو راپور کې به دا هم واوري چې د خوست ولایت د تریزو او علي شیر ولسوالۍ اړوند د قدمو اوسیدونکي په سیمه کې د یوه اساسي پل د رغولو غوښتنه کوي.
پکتیا او د پکتیکا او بو اټل په مونږ په دغه طرف نیرتی او داسې په کول کې داسې واخه چې دوی درې میاشتې دغه تی به یې مونږ سره باندې وو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې فقره خورزواکي زیاته شوې او ښایي دا وضعیت به په ژمي کې لا هم خراب شي. د دې پروګرام مرستیال اجرایوي رئیس کارل سکا ویلي د دې ادارې نیمایي تمویل کم شوی چې له امله یې د افغانستان په څیر هیوادونو کې د دوی د فعالیت وړتیا سخته اغیزمنه کړې ده. نور په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د فقر او خوارځواکۍ د زیاتوالي خبرداري ورکړې او ویلي دي چې د مرستو د کمښت له امله د افغانستان په څیر هیوادونو کې د دوی د فعالیت وړتیا سخته اغیزمنه شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال اجرایوي رئیس کارل سکاول الجزیری ټلویزیونی شبکې سره په یو مرکه کې چې WFP د یک شنبه په ورځ د دسمبر 1 په خپل ایکس باندې خبره کړې ویلي د مالی سرچینو د کمښت له امله په افغانستان کې د دوی مرستې د 10 میلیون وګړو څخه 2 میلیون ته راټیټې شوې دي. نوموړي ویلي چې 2015 کال د ملګرو ملتونو لپاره د بشري مرستو د سرچینو د خوندي کولو په برخه کې تر ټولو ستونزمن کال و. کارل سکا ویلي چې نړۍ د بشري اړتیاو د بېساري زیاتوالي او د مالی سرچینو د چټک کمښت له بشپړ طوفان سره مخ ده.
په یو شمېر سیمو کې موږ خپل عملیات 80% کمو. افغانستان کې موږ خپلې مرستې له 10 میلیونو کسانو نه 2 میلیونو ته راټیټې کړې دي. په هغو سیمو کې چې موږ پوهیږو د ژمي په رارسېدو سره به ماشومان ژوند وبایلي، نه یو توانېدلي چې ور له مخه خواړه چمتو او ذخیره کړو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړي چې فقر او خوارځواکي به د افغان ښځو او ماشومانو په منځ کې په چټکۍ لوړ شي او هغې کچې ته به ورسیږي چې په وروستیو کلونو کې ساری نه درلود. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغان وګړي وایي د بیکاری او د نړیوالو مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د پلازمینې کابل یو وی اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل پر راپور کې نو مخفور شي. ازادي راډیو ته ویل چې د سوارلس کسیزې کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده او دا چې آن د کور د کرایې د ورکړې پیسې اعلان لري. دغه مېرمن چې خپل هم کونډه ده او په خبره د خاوند بله کونډه او د یو مړ شوي زوی کورنۍ هم ور په غاړه ده، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. هر د بټی کوټ ولسوالۍ یوې بېوزلې مېرمنې هم له ورته وضعیت شکایت وکړ او ازادي راډیو ته وویل چې خاوندې سپینګیری، زوی ناروغ او د کار لپاره هیڅوک نه لري. د هم چې نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي وویل
او د سبب اقتصادي شوی خراب دی په مختلف مشکل په مخ نه شو درځي. خدای امتحان در باندې راوسه یو په مونږ نه پټول مسلمانانو باندې حالات خراب دي. کارونه نشته چې کارونه مې زمونږ د کار سره نشته. سره ماندا ده هم شر زې مې به سره ده بس اعصاب تکلیف لري. دا بل چې هغه کې ورته تیږي هغه ګردو کې تیږي بس ګردو پرشن پر راغله ده.
دوی له نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په روان ژمي کې له دوی سره د بیلابیلو توکو مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې افغانستان د نړۍ یو د خوړو له سختو ناورینونو سره مخ هیواد دی چې د شمیرو له مخې په دې هیواد کې 3.5 میلیونه ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ څخه رنځوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روانې ډسمبر په 2 په یو راپور کې اټکل کړی چې په 2016 کال کې به شاوخوا 21.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوس 15% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. دغه ادارې په خپل راپور کې د خوړو د نامنۍ په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وو احتمال لري چې راتلونکي کال 18.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. اوچا ویلي له دې ډلې څخه به 15.2 میلیونه په بیړني حالت کې وي، داسې مهال چې د یادې ادارې په خبره دا شمېر د تیر کال په پرتله 2 چنده دی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د نورو هیوادونو په پرتله په لوړه کچه کې پاتې دي. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو انجونو خراب شوي وضعیت، د خوړو نامني، د اقلیم بدلون له امله رامنځته شوي وچکالي، د کډوالو په لویه کچه راستنېدنه، زلزلې، سیلابونه، بېلابېلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هیواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې د دوی پر افغان خزینه کارکونکو محدودیتونه په افغانستان کې د دوی د ماموریت وړتیا کمزوري کوي. د دې سازمان د ښځو څانګې ویلي دا محدودیتونه د ملګرو ملتونو په منشور کې د بشري حقونو او برابرۍ له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي او د دوی د ژوند ژغورنې خدمتونه نور هم له خطر سره مخامخ کوي. طالبانو د روان کال له سپتمبر میاشتې راهیسې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکي په کابل او څو نورو ولایتونو کې د دوی دفترونو ته له ننوتلو منع کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو شمېر خزینه کارکونکي وایي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو لخوا پر دوی لګول شوی کاري بندیزونو لرې کولو لپاره هر ډول هڅې وکړي. له دې ډلې یوې خزینه کارکونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې ټولنه خزینه کارکونکو ته سخته اړتیا لري، ځکه په خبره یې دوی نه یوازې د نورو مېرمنو درد او اړتیاوې ښې درکولی سي، بلکې د کلتوري حساسیتونو او ملاحظاتو په پام کې نیولو سره دوی ته اغیزمن او باوري خدمات هم چمتو کولای سي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په څنګه کې کار کوي وایي چې د طالبانو محدودیتونو دوی اړمنو ښځو ته د رسیدو مخه نیولې او د پروژو ځینو تمویلونکو یې هم فعالیتونه محدود یا بند کړی دي.
همدې مسایلو له وجې نه چې خزینو ته پکې زیاته برخه نه ورکول کېدله، د کور نه کارو یا سهو ته نه ورتګو یا د همدغه د حکومت لخوا بندیزونه نو ډونرانو زیاتره پروژې ودرولې، سمنګ هم یو غټ فند چې موږ د اخیستو تیر کال هغه ودرېدو، نو مطلب هغه اکټیویټیانو ټولې بندې شوې. نو دغه یو غټ هم دی چې بجټ کله کم شي نو سټاف هم کمیږي، د خزینو سټاف هم کمیږي، بیا نشي کولی چې
دا په داسې حال کې دا چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د دوی په دفترونو کې د ښځو په کار محدودیتونه په دې هیواد کې د دوی د ماموریت د ترسره کولو لپاره د یاد سازمان وړتیا کمزوري کوي. د دې سازمان د ښځو څانګې یو ان وومن د یکشنبې په ورځ د دسمبر په 1 په یو بیان کې ویلي چې دا محدودیتونه د ملګرو ملتونو په منشور کې د بشري حقونو او برابرۍ له بنسټیزو اصول سره په ټکر کې دي او ملګری ملتونه یې په کلکه غندي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې درې میاشتې کېږي چې افغان خزینه کارکونکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته له ورتلو منع شوي دي. راپور کې راغلي چې په دې موده کې افغان خزینه کارکونکي له کوره کار کوي، خو ټینګار کوي چې څومره دا محدودیتونه دوام وکړي د ژوند ژغورنې خدماتو وړاندې کول به همره له خطر سره مخ شي. یو ان وومن ویلي چې د افغان خزینه کارکونکو ځای په دې ادارو کې نسی نیول کېدای او دوی پر افغان خزینه کارکونکو او قراردادیانو د بندیز لرې کول غوښتنه کړې ده. راپور کې زیاته شوی چې د ملګرو ملتونو ادارو، صندوقونو او پروګرامونو په افغانستان کې د دې وضعیت په خبرګون کې اضافي لنډمهاله عملیاتي تعدیلات پلي کړي او د خپلو اصولي او اړینو فعالیتونو د دوام لپاره لارې چارې ارزوي. وړاندې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکي باید دفترونو او کاري ځایونو ته خوندي لاسرسی ولري تر څو مرستې هغو ښځو او نجونو ته ورسیږي چې تر ټولو ورته ډېره اړتیا لري. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په ملګرو ملتونو کې د افغان مېرمنو له کار کولو منع کول د دې هیواد داخلي مسله ده او په دې اړه پریکړې باید ټول اړخونه رعایت کړي. د طالبانو حکومت د 2023 کال په اپریل کې په ملګرو ملتونو د ښځو په کار بندیز ولګاوه چې مخکې د 2023 کال په دسمبر کې په نورو ملي او نړیوالو غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو په کار بندیز لګولای و. له دې سره په ملګرو ملتونو کې ځینې ښځینه کارکونکو د یوې مودې لپاره ځینې مقررات عملي کړل، لکه محرم سره یو ځای او یوازې د ښځو لپاره په سیمو کې کار کولو ته دوام ورکړ، تر هغه چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما د روان کال په سپتمبر کې اعلان وکړ چې طالبانو په کابل او نورو ولایتونو کې د دوی د دفترونو ته د خزینه کارکونکو د ورتلو مخه نیولې ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د چهارشنبې په ورځ د دسمبر په 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې سره سم د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړي. طالبانو په 2021 کال کې وقت له رسیدو وروسته د ښځو په کار محدودیتونه او لشپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز په ګډون ځینې سخت قوانین پلي کړل. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې له ښځو سره د اسلامي شریعت پر بنسټ چلند کوي، خو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په ګډون ملګرو ملتونو په مقرر ډول دا اقدامات د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض بللی دی.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
ازادي رادیو اوري نږدې دوه میاشتې کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې د خلکو د سوداګرۍ د راکړې ورکړې او ترانزیت پر مخ تړل شوې دي. تېره اونۍ د پاکستان د حکومت چارواکو اعلان وکړ چې دغه لارې افغانستان ته د بشري مرستو د رسېدو په خاطر د بشري دلایلو په خاطر پرانیزي، خو د طالبانو حکومت وویل چې تر څو پورې چې له اسلام آباد څخه کلک ضمانتونه نه وي ترلاسه کړي تر هغو پورې به دا لارې نه پرانیزي. له بلې خوا راپورونه وایي چې د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې سوداګرو سره دا شکایتونه ډېر شوي دي چې ولې د پاکستان مرکزي حکومت د دغو لارو د خلاصونو لپاره هڅې نه کوي او دوی غوښتنه کوي چې باید دا لارې ډېر ژر د دواړو هیوادونو د سوداګرو پر مخ پرانیستل شي. د دې موضوع نور سپیناوي لپاره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګڼې خونې مرستیال محمد یونس مومند د ټلیفون لارې راسره وصل دی. مومن صاحب خبرونه ته راغلاست. بله مومن صاحب، راپورونه مو ترلاسه کړی دي چې د پاکستان په تقریبا خیبر پښتونخوا ایالت سوداګرو غوښتنې ډېرې شوې دي چې باید دغه لار نور پرانستل شي. تاسو چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل چارواکی یاست، تاسو سره تماسونه نیول شوي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد رادیو د ازادي رادیو محترم کارکونکو ته او اوریدونکو ته درنو وطنوالو ته دې کې شک نشته چې د افغانستان تقریبا د کلو کلو را پدې خوا د دې غلارې څخه ډېری ضربې او تاوانونه لیدل دي. ولی په دې کې هم شک نشته چې د دواړو ملکو خلک او یا د دواړو هیوادو خلک په دې باندې همیشه کوشش کوي چې څنګه دالر د سیاست څخه او د مشکلات څخه خلاص لار وي او خلک پر دې لار باندې عادي راتګو کې اجي تجارت کې. ولی اخیری سیاستونه چې هغه دا سیاستونه چې عجولانه سیاستونه و او د افغانستان او پاکستان په خپل پر خپل وګړو باندې داسې یو مشکلات راغلل چې هغه وګړي تقریبا دغه نن چې ما معلومات ونیو تاسو معلومات دقیق دي چې د په خیبر پښتونخوا کې ټول تجارت هر ورځ د خپل رسمي دفترو یا هغه چارواکو چې هغه ته مسولیتونه لري د وګړو دروازې ورته کوي او ورته وایي چې تاسو لار را خلاصه کی. یقینا دا تماسونه او په شخصي لحاظ هم ډیر تجاران تماسونه نیسي او وایي چې موږ دغه سیاست چې لار بنده ده او په تجارت کې مشکلات دي، خلکو ته بیکاری رامنځته شوی ده، موږ د دې خلاف باید لار خلاصه شي.
په پاکستانی چارواکو چې دغه لار کله بندوله، یعنی ورسته له هغه چې ډیرې غوښتنې مطرح شولې د طالبانو حکومت افغان سوداګرو چې د لار خلاصه کوي، پاکستانی لوړپوړو پوځي او ملکی چارواکو وویل چې زیان موږ ته نه رسیږي، زیان افغانستان ته رسیږي دغه لارې په بندېدو سره. څه اوس څه ویل کیږي؟ زیان کوم لور ته ډیر رسیدلی ده؟
په تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان په سیمه کې یو همکار ملک دی، هم د جنوبي اسیا هم د مرکزي اسیا ترمنځ باندې، او هیڅ وخت د هیڅ مملکت سره کومه نزاع نه ده پیښه کړې. د افغانستان خلکو او خصوصا د افغانستان د اوسني حکومت د زعیم جناب علیقدر امیرمومنین صاحب، تاسو که د هغه د ویناو چالیدلې وي، د هغه ویناوي ټوله پر یو شی همسایتوب باندې ولاړې. همسایتوب په اسلام کې تاسو ته چې هیڅ وخت باید همسایه هزار نه کې، حتی ز نورې دغه ته نه زمې چې د همسایه که څوک هزار کې
هغه ته. خو مومن صاحب دغه په ورورګلوي په اسلامي په هغه باندې ټولو باندې تاکید وشو.
بله درته راځم. خبره داسته دا چې څوک وایي چې موږ ته تاوان پروسه شکل تقریبا تیاتر چې چیر کلو کې تقریبا هر ورځ د دې پسلګونو موټره دغه اوس وخت زه تمام په دغه ورځ کې به تقریبا د ورځې یو سل نیوي موټره دی واده کې نوتللې، کچالو پرېږده، پیاز پرېږده، ترکاری پرېږده، دا بتللې جنوبي اسیا ته. یعنی دا تاسو نه دي چې دی وایي موږ ته تاوان رسېدلی، په خپل یو چارواکي ته به تاوان نه رسېدلی، دا به هغه شخصي خبرې، دا هغه کار جوړي. ولی عام خلکو ته د پاکستان تاوان رسیدلی دی، پاکستان تجارت دغه اوسم د افغانستان د لارې چې دی تجارت دی تجارت بند دی، بستا مرکزی آسیا، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان دا ټول.
بله خو داسې بریخي مومن صاحب د افغانستان د بڼوالو د بزګرو د بیچارو چې کله د فصلونو وخت برا ورسید د تازه میوو هغه ټول خصاص ولې په کراتو کراتو دا کلونه دا تکرار شول، آیا اوس پاکستانی سوداګر د خپلو هغه تازه میوو په غم کې دي چې باید دا خصاص نشي، دا باید افغانستان ته راشي او د افغانستان لارې باید نور منځنۍ آسیا ته لاړ شي او که د افغانستان د خلکو په غم
دی که شک نسته چې په همیشه ولې دا به د حکومتونو تقاضا وي چې اوس په دغه وخت کې دی لاره خلاص کړي د خپل، ولې زه د دواړو خلکو سوداګر چې زه پیژنم که زموږ موټر د دې خوا سورتي دغه موټر بیا پاکستانی موټر دا مال وړي در لاهور پورې، دا مال وړي در واګي پورې، دا مال وړي در کراچي پورې، دا مال وړي در سند پورې، در ټولو ځای پر رسېدي، دا هلته د دې کار یو یوازې داسې نه دی چې افغان لوري ته تاوان ورسېدي، د دغه مالو د دغه جنسو څخه یې که زموږ تازه میوه دی چې کار زیات دی د دې تاوان، یعنې په دې کې همیشه د دواړو ملکو سوداګرو چې موږ ورسره کښېنستلي یو هغه دا وایي چې باید سیاست د تجارت څخه جلا سي او باید تجارت ته تاوان ونه رسېږي. ولې زه فکر کوم چې هغه عجولانه سیاستونه چې د پاکستان محترمو حکامو کړي وه دا اوس دې ته راوچې دی په خپل د دې تاوان ویني او ارزو دغه ده چې د یو څه تضمین لکه د افغانستان حکومت چې ویلي، د افغانستان د ریاست الوزرا جناب اقتصادي معاون صاحب چې ویلي چې باید د یو خاص تضمین په مقابل کې باید ډالر خصوصي نور تجاران د دې توان نه لري چې نور تاوان برداشت. ډیره مننه د ازادي راډیو په شمه شه د افغانستان د سوداګرو ژغ رسولې دي. مننه
کور ودان د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډي خونې مرستیال محمد یونس مومند.
خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هابیټټ وای په افغانستان کې ترافیکي پیښو کې زیاتوالی د دې سبب شوی چې په دې هیواد کې ډېر مرګ ژوبلې همدا ان ترافیکي پیښې رامنځته کړې. د سازمان په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د سړکونو د وضعیت ښه کول د پلي تګ ځایونو جوړولو ته لومړیتوب ورکول او دغه راز د ترافیکي سرعت کمول کولی شي د ترافیکي پیښو مخه ونیسي. نور په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هابیتات په افغانستان کې په ټرافیکي پیښو او دغه پیښو له امله د رامنځته شوي مرګ ژوبلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه پروګرام پرون یکشنبه د ډسمبر 8 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ټرافیکي پیښې د مخنیوي وړ بحران او په افغانستان کې د مرګونو مخکښ لامل بللې. یو ان هابیتات ټینګار کړی چې د خوندي سړکونو جوړول، موټر چلوونکو ته مسلکي روزنه، د عامه پوهاوي زیاتول او د ټرافیکي قوانینو پلي کول د ټرافیکي پیښو له امله د رامنځته کیدونکو تلفاتو د کمولو کلیدي ستراتیژي ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون د ډسمبر 8 ناوخته د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې د 404 مسافر وړونکي بس موټر د چپه کېدلو له امله له 10 ډېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په کندوز کې د طالبانو د حکومت د امنیه قوماندانۍ ویان جمعه الدین خاکسار ازادي راډیو ته وویل
د کندوز بغلان پر عمومي لار د علي آباد عمومي دروازې ته څیرمه یو 2404 موټر د چپه کېدلو له امله نږدې 2 تنه زموږ ملکي وګړي په شهادت رسېدلي او 10 تنه نور ټپیان شوي. چټاپان د کندوز ولایت د علي آباد ولسوالۍ امنیه قوماندانۍ پولیسو له لوري د کندوز حوزوي روغتون ته درملنې په موخه انتقال شوي.
نوموړي د پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي بللې او ویلي دي چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د یو شمېر ترانسپورټي شرکتونو مسؤلین وایي په دې لویو لارو ډېری ټرافیکي پیښې د سړکونو د تنګوالي او د یو شمېر موټرو له لوري د لیزر څراغونو د کارولو او د غراز ټرافیکي نښو د نشتوالي له امله رامنځته کیږي. د یو شرکت مسؤل عبدالله ستاری ازادي راډیو ته وویل
دا موټر کندوز ته په لاره و، په سړک یو تاوکښت دی، دغلته د بل موټر تیز لیزر څراغونه د موټر چلوونکي سترګې نیولي او دا چې سړک تنګ و موټر چپه شوی دی. دلته شرکتونه او موټرې ستونزه نه لري، داسې غوره بسونه شته چې په نړیوالو معیارونو برابر دي. یوازینۍ ستونزه د سړکونو تنګوالی او ترافیکي نښو نشتوالی دی.
لدې پیخي مخکې د روان کال د قوس په لومړیو کې د هرات چارواکو د کندهار هرات په لوی لاره د یوې ټرافیکي پیخي لامل د لک تر لګه لسو کسانو د مړینې او دولسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړو. د هرات د زاول ولسوالۍ د امنیت قومندان مرستیال ویلي وو دا پیخه د 302 بس مسافرونکي موټر او پلان کوچ ترمنځ رامنځته شوې وه. حادثه مو کړه. په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو د لاملونو په اړه د طالبانو د حکومت د ټرافیکو د عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ د مدیر عبدالودود خیرخوا نظر هم ولرو، خو هغه دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي د روان کال د نومبر په 14 ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي لاملونه د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د ټرافیکي قوانینو نه مراعت کول، د موټرو تیز چلول، بل موټره بې وخته مخکې کېدل او د موټرو ترمنځ د خوندي واټن نه ساتل بلل. د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست له دې مخکې اعلان کړی و چې د 403 کال له حمل تر جدې میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د ټرافیکي پیښو له امله لږ تر لږه 2000 کسان مړ شوي او لږ سوا ډیر ټپیان شوي دي. د دې ریاست پخوانی رئیس د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون ته ویلي و چې په دې موده کې په ټول افغانستان کې نږدې 4000 ټرافیکي حادثې رامنځته شوي. ولسی وګړي او د ټرافیکي پیښو د قربانیانو کورنۍ له حکومت او د غراز د ترانسپورټي شرکتونو نه غواړي چې د مسافرو خوندیتوب ته پام وکړي او په لویو لارو کې د خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي.
د خوست ولایت د تریزیو او علي شیر ولسوالۍ اړوند قدمو اوسیدونکو په دې سیمه کې د خوړ پر سر د اساسي پل د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په باراني او سیلابي موسمونو کې دوی لاره بندېږي او خلک نشي کولی له یو ځای نه بل ځای ته تګ راتګ وکړي.
د خوست ولایت د تریزیو علي شیر د سرحدي ولسوالۍ اړوند د قدمو د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د بهیدونکو سیلاب پر سر دی یو اساسي پل جوړ شي. دوی زیاتوي شته سیلاب یا خوړ د قدمو سیمې له منځه تیریږي او کله چې باراني او سیلابي موسم وي نه یوازې خوست ښار ته تګ راتګ بندیږي، بلکې د اړتیا پر مهال د خپل سیمې یو بل کلي ته هم تلل راتلل نشي کولای. د یاد سیمې یو اوسیدونکي سید الله مشال راډیو سره په خبرو کې د قدمو په سیمه کې د پل د اړتیا په باب وویل.
دلته ډیر تقریبا شپږ 2000 کورونه دي او پوتی پورې ار پورې دي او دغه سی ډیر کومونه دي، صدق، لندر، قدم، تراغه زکه خېلې پر ارنو خېلا په موږ سیمه مربوط لري او دغه تا تاګر تاګ دا او پیر یار پیر مطلب کلینیک او پیر دا او مخبره بیا بل طرف ته دو او مکتبونه یو بل طرف ته دي. نو دا ډېر ستونزې وي داغه د پکتیا او د پکتیکا او بوټله په موږ په دغه طرف نیرتي او داسې په کول کې داسې واخې چې دوی درې میاشتې داغه تی به یې موږ سره باندې وو فل ټماټ ډېر اشد ضرورت مده.
د قدم اوسیدون کې د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ستونزو یادونه کوي او زیاتوي په تیر کې تر ډیره له پرمختګونو او اسانتیاو بی برخې پاتې شوي دي. د قدم د سیمې یو بل اوسیدون کې سید محمد خان ویل
خاص انار په داته نه چې کومه د پیر کې ګر پیر کې موږ توي ویته یو نور خلک سلابونه ویته یي شپږ میاشتې اندازا د خلک سره باندې دستې کړې دي مړه وشي او نور څه داسې مشکلات جوړ شي هغه بل لیار نیسو په کاشان ډېره لارې دواغه په غوړې لیار دو. نو مهرباني ده وکړي حکومت نو دا خوښته چې موږ ته د خپل لاس کې پال جوړ کړي. مونږه د افغانستان وګړیو خاک لرو چې موږ ته د خپل جوړ شي.
د خوست د تریزی او علي شیر ولسوالۍ د قدم په سیمه کې ځوان فعالان هم غوښتنه کوي چې د نوي لمریز کال په پرمختیايي بودیجه کې د دې ځای د پل جوړولو ته ځای ورکړل شي. یو تن ځوان فعال ته افشا برلاس ویل
د خوست ټوله اوبه دې خواته راځي، دلته مړی چې وشي موږ مړی په لکانډو راته وو، یعنی د مړی امکانات هم نه چې په دې باندې راشي او د دې ترڅنګ موږ په خوست کې په فوایده مې ریاست باندې او د دې ترڅنګ په قبایلو ریاست باندې غا کوو چې په 415 کال انکشافي بودیجه کې دغه سیمې د پاره یو پل په نظر کې ونیسي. د دې زخته اړتیا ده تقریبا شپږ وو کومونه ورلاندې.
بلوري ته د خوست ځای چارواکو ویل د قدم په ګډون د خوست په ټولو اړمنو سیمو کې د پلونو جوړول د دوی د اوږدمهالو برنامو مهمه برخه ده. د ولایت مقام ویان مستغفر ګربز وایي
د علي شیر او تیریزی ولسوالۍ اړوند د قدم سیمې اوسیدونکو د پل ستونزه اساسي ده او د خوست ولایت ادارې هم دا ستونزه جدي ګڼلې ده او په همدې مورد یې ناستې کړې دي او د مرکز سره دا ستونزه شریکه کړې ده. انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه ستونزې د حل په موخه لازم اقدامات ترسره شي.
یاد دیوی تریزی او علي شیر د ډیورن کرخې په اوږدو پرته د خوست ولایت یو ولسوالۍ ده چې د قدمو په ګډون تریزی، هارون خیل، تروبوال، علي شیر، لندر، صدک، کوچی او نور لوی او وړ قومونه او خېلونه پکې اوسیږي. د یادې ولسوالۍ د ګڼو سیمو اوسیدونکو رسنیو سره په خبرو کې بیا بیا هلته د پلونو، لارو، پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو په ګډون د ژوند په بیلابیلو برخو کې د شته ستونزو د حلولو غوښتنې کړي دي.
د ازادۍ راډیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 دوه اویا درې سوه یو اتیا یوولس.